د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو د تاندې څنګه بل خبرونه ته خرغلی
بیخی اشد ضرورت ته خدای درا والا پما د څور رزق قیامت ته خدای درا والا چې ود نوی نو سات را باندې نتیریږي زما د څه خراب عادت ده خدای دې راواله
افغان ځوان یار محمد پردیس چې دمګړې د پردیسې شپې ورځې په فرانسې کې تیروي ل خپل هیواد څخه جلا کېدل او دومره متاثر کړی دی چې ل دې وروسته به شیرونه حماسي بنولري او تل به د مسافرو د بیرته ستنیدلو توري د شعر او شاعرۍ په قالب کې رنګاړي هغه وایي چې د هیواد ځوانان که بهر دي یا هم په کور دننه په افغانستان کې سیاسي بدلون دومره تر فشار لاندې راوستلی چې کله خو د ژوند مسیر ورنه ورک کړي د نوموړي په خبره اوس باید تجربه لرونکو ځوانانو خپلې تجربې له نورو سره په خپل ملک کې شریکې کړې وای خو دوی کډوالۍ ته اړ شول
وخت و چې موږ دغه تجربې له نورو ځوانانو سره مشرکې کړې وای بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافرۍ نه وشته و بلاخره ما مسافرۍ به پیل کړه
خغلی یار محمد پردی سره می مرکه کړی هغه په پایل کې د خپلو لومړنۍ زده‌کړو پاکله وای
ما غالبا لنن اته ویش کال وړاندې د ننګرهار اچین ولسوالۍ چنګزی بابا په نوم یو کلی کې د نړۍ تسترګې غړولې دی او عمل ته لومړی د جمعات سبق خو بیا عین حال کې د مکتب پایل شو بل اخر هغه غلطه ل میو لیسې چې زمونږ د کلیم نوم دی د لیسې نوم دی چنګزی بابا لیسې ورته ویل کیږي ما تر دولسم پورې هغه غلطه زده کړې او کله هغه ځای فارغ شوې بیا دا د 1993 کال ولبته چې جلال آباد کې مې خوښه یو نیم کال د کانکور امادګي ولوسته او بلاخره بیا د نګرار پانتون د شپې برخې برنامې ته د ادبیاتو په پښتو برخه کې مازان برېلې کړو بلاخره غا د ادبیاتو د پښتو رشتہ حکومت د برخې حکومت هغه مول وسته او په دې الله سو او اتنوي کال تر فارغ شوه
که څام ټول پنځه دي قدر ور دي خو دا بیا تر ډیره کسان طرفدار دي چې ادبیات ولولي زکه دوی وایي یو خدا د چې اغه ټولنې سره ډیر نږدې پاتې کېدلې سي بلداده چې اغه د ژبې فصاحت او بلاغت په دې پانځي کې ډیر په مسلکي ډول باندې زده کیږي درته وایي چې له تاسو سره څومره مرسته وکړه تر څو فصاحت بلاغت ژبې کې تکړه سي او دا خبر تاسو منئ کنه
راځي هم د ادب د برخې د تعریف کسرې ولولي یا د ادبیات تعریف کولولي یو تعریف دا هم دی چې پاک او مهذب تویل کیږي کله چې انسان نیمګړتیا او خالی شي نو هغه ته خطاب ورته کیږي چې دا له ټولو غیبونه پاک وي او سپېڅلی وي هغه کې مثال هم دغه د فصاحت او بلاغت وړتیا وي اوسي په هغه کې دغسې نور کس پټونه اوسېږي چې د ټولنې له نورو افرادونه جلاوي مثال دی په خبرو کې د عمره بلیغ وي چې متلونه استفاده کوي بیتونه استفاده کوي د مشهور پوهانو عالمانو نقل قولونه حکایتونه استفاده کوي نو هغه د خبرو تاثیر بیا په دغه مسایلو باندې ما یاد کړ دا د خبرو هغه تاثیر ډیریږي او په لوستونکو باندې یا په اوریدونکو باندې ښه تاثیر کوي نو لکه څنګه چې تاسو یاد وکړ همدغه هدف لپاره چې ادبیاتو کې نور هیڅ نه دي نو ډاکټرۍ ته چې زبا سم له لاسه دنده والم نه انجینري جذب کمزی کې پر انجینری تر سره کم نه مثال دغه سه نوري برخې دي چې هغه عملا سړی فارغ شي او یو نه یوځي کې ځان له دنده پیدا کی خو مګر دا بیا د سې اوسې دي چې انسان په مانوي لحاظ باندې بډایا کوي نو موږ هم دغه بډایښت لپاره ځان سره انګیرلې و چې ادبیات پلولو او له دغه طریقې به ژبې ته خدمت کول دي طریقې به کلچر ته خدمت کول دغه طریقې به هغه څه ته خدمت کوو چې په دې ټولنه کې ورته موږ اړتیا لیدله نو زه به یو شی یاد وکم چې مان تر ها شي په ادبیاتو کې لسان سوکړ برکې بیا می د ماسترۍ ترګه چې زده کړم په همدغه برخه کې وکړم
د تر اوسه چې بیا تاسو د نثر برخه کې وړاندې لاړې کې د نثر برخه کې
ما د پانتون پایله ما وړاندې نظم لیکل خو کله مې چې پانتون ولوسته او د پانتون نیمای برخه مې خلاص کړل ما ورسره خواږه خواږه نثر هم لیکلې ده خو د نظم برخه مې بیا ځکه ډیره ده چې ما د کتاب په اړه باندې زغپل او شعري ټولګه هم لرم او د نثري برخه د پارځدن وغو بیا دومره کار مې نه کړل خوالې کار به پاین کړي او بیا د ژوند بس زنه مصرفیتونه بیا کتاب نیمایي کې رانه پاتې دی او د نظم برخه مې ډیر اغیزمن ده.
ښه، تاسو له خپل کتاب نه یادونه وکړه، په همدې به خبرې وکړو چې دا کتاب څه وخت پیل سه، څه وخت بشپړ سه، او ډیر څه ډول شعرونه په دې کې راغلي دي.
دا کتاب د 1990 خواوشا کلونو کې د کتاب باندې منګه کوم شاعري چې په کتاب کې چاپ دغه خود د 1990 او د نهات یا نه را پدې خو دا تر 1990 او 99 کلونو پورې بیا په دغه کلونو کې چې زما کتاب کوم چاپ شروع د 1900 خواوشا د 1900 کلونو وغه نظم ټول په دې کې شامل دي. په دې شعر ټولګه کې ما نور یا پنځو په شمیر باندې نظمونه پکې راغلي دي، نور پات ټول شي دي هغه د غزل فورم دی، غزل پکې اکل شوی دی.
اوس که تاسو ته وای کوم غزل به وای د خبرونې لپاره چې لکه څه جالب سی؟
کتاب نوم څه دی؟ خدای دې راواله. دای نوم دی زبا دندغه ردیف یو شعر تاسو ته وایم چې بیخي اشد ضرورت ته خدای دې راواله په ما د څو ورځې قیامت دی خدای دې راواله چې ود نه وینم سات را باندې نه تیریږي زما دا څه خراب عادت دی خدای دې راواله او کور کې څوک نشته زه بیخي یوازې شوی ما د ملاقات یو ښه فرصت دی خدای دې راواله مال او دولت دې په بلاوي زما ته پکاري خوښ مې له تا سره غربت دی خدای دې راواله او د کلي جونې به دې ځکه یادوي پردېسا ورته مې کړی ستا صفت دی خدای دې راواله.
ډیر ښه، په قلم مو برکت. راځو دې ته چې د افغانستان وضعیت د تاسو په شعر شاعرۍ باندې څومره سر وکړ.
هغه وخت چې ما شعر لیکل نو رښتیا هم هغه وخت کې نامنی ډیره وه او شخصا زه چېرته اوسېدمه نو طبیعي ده چې شاعر له ټولنې اغېزمنېږي او څه شي په ټولنه کې سره له دې چې له خپل دورونه هم شاعر ډېر اغېزمن دی او اصلي ممشام هم دغه ځای ده. خو ولې زیاتره شعرونه چې زما لیکل شوي دي هغه داسې شعرونه هم شته دي چې له ټولنې اغېزمن دی. د جنګ یاده ده پکې، د سولې غوښتنه ده پکې، دغه راز د نفاق او د بدامنۍ د مخې د نیولو بحث دی پکې. حتما شعر به له دې مسایلو برخمن دی.
بلې، تاسو چې کله پردیسۍ ته مخه کړه په تاسو باندې څومره اثر وکړه؟ تاسو چې کوم تصمیمونه نیولي وه چې باید په وطن کې دننه ترسره کړئ دا څومره نیمګړي پاتې سول؟
رښتیا ده چې کډوالي یو سخت نوم دی. خپل کلی، وطن، چار چاپیر، چل، ملګری، دنده، خپلوان، ملګری، دا هر څه پرېښودل نو دا خپله لویه سرمایه ده چې ما پرېښوده. بیا په وطن کې وروسته لاغه چې دغه 2023 کال چې ختمېده نو ما همدغه مهال په پښتو ادبیاتو برخه کې له همغه پوهنتونه چې زه فارغ وم ننګرهار نه ما هملته ماستري هم ترسره کړه. له ډېرو مجربو استادانو سره پاتې شو او تجربې مو لاسته راوړې، لږ څه مو زده کړل. نو وخت یې و چې موږ دغه تجربې له نورو دوستانو سره شریکی کړي وي، له نورو ځوانانو سره مو شریکی کړي وي. زه مې داسې و چې د پانتون په کچه باندې باید د استادۍ یو مقدسه دنده پیدا کړو، خو حالات هغه سي یاري له موږ سره ونه کړه. بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافرۍ نه وشته وو، بلاخره ما مسافرۍ به پیل کړه. نو نه تنها چې دا د ادبیاتو د علم لږه سرمایه موږ سره وه او لږه پانګه وه، بلکې د ژورنالیزم د برخې هم کابو 8 کاله 9 کاله تجربه را سره وشي. د خبریالۍ وه، د ټولنیزو خپرونو وه، د سیاسي خپرونو وه، د پریزنټ وه، د پروډیوس وه. نو موږ ویلی چې دا ټول به یو ځای شریکوو، خو له بده بخته شي قسمت یاري ونه کړه.
بله، اوس چې تاسو په وطن کې نه یاست، د تاسو په څیر ډیری کادرونه دي چې دوی کله داسې وخت ته ورسېدل چې باید خپل هیواد ته خدمت وکړي، مګر ورځ داسې راغله چې دوی ټولو کډوالۍ ته مخه کړله. درته وایه چې اوس تاسو په څه باندې اخته یا آیا خپل شعر شاعرۍ ته دوام ورکوئ که کومه بلې خواته مصروف سوي استئ په کار؟
دا د شعر او د نثر لیکلو دا هنر خود سي دی چې سړی سره په هر حالت کې ملګری وي. که ته ژورنالیزم کې مخ ته روان یم دا درسره یي، که ته حقوق لولې هم دا درسره یي، که ته د طب د برخې یو څوک یم دا اوس مونږ د طب د برخې یو ډېر لوی نوم ډاکټر صاحب اسلام الله درمل صاحب لرو چې هغه لګیا دی د زړه په برخه کې تخصص کوي، خو مګر هره ورځ یو نوی شعر یي، هره ورځ یو نوی نثري ټوټه وي. نو خبرې ادم مې دا ده چې کله کله خلک وایي چې یاره اوزګار شوی نه یم، شعر مې نه دی لیکلی یا مې نثر
انسټیټیوټان ته لیکلي، خو دا هم ډېر مزداق ځکه نه کوي چې همدا اوس موږ لیکوالان لرو چې یا حقوق لوستي یا طب لوستي یا زراعت لوستي، خو لګیا دي د ادبیاتو د برخې لپاره هم په کافي اندازه باندې کار کړی یا کوي. نو موږ سره له دې چې زه نه به را کډوال شوی یم، دلته به دا د خپل ژوند نوي تصمیمونه او کیسې اوس بیا له سره پیلوو. فلحال داسې څه دنده نشته، خو خپلې ټولنیزې رسنۍ چې مې کومې دي، یوټیوب دی یا ټیک ټاک دی، نو پر هغه مسایلو باندې خپل همدغه ادبي فعالیتونه فلحال مخ ته وړم. داسې خاص کار لا نشته، دی یوازې نوی وطن دی، نوې ژبه ده، نوی کلتور دی، نو د سره تر څو عادت کیږو ځان ته بیا یو ځای زیږی پیدا کوو، یو دنده پیدا کوو، نو یو څه وخت به ونیسي.
بله پردیس، دومره وخت تاسو په افغانستان کې وی، تاسو بیا کتاب چاپ ته راووته، د خلکو غبرګون څه و؟ څومره علاقه ښودل له دې سره چې تاسو غوندې ځوانان دوی ته کار وکړي؟
ما چې کله وطن پرېښود، نو د ډېرو ملګرو د وطن به پرېښودو به ټولنیزو رسنیو کې خلکو خپل احساسات شریک کړي. خو خدای شته چې زه چې شخصا راغلم، تر خوښه پنځلسو ورځو پورې په زرګونو مینوالو ملګرو دوستانو، نه تنها چې زه بلکې لما نه چې مخکې څوک تللي وو یا لما نه وروسته څوک ځي یا زه لاړم، نو دا زما تګ د ټولو لپاره یوه سوژه وګرځېده. او دغسې کمپاین پیل شو چې ولې دغسې کدرونه له وطن نه وځي. زه به د ټولو د شاګرد په توګه باندې یم، خو لما چې مخکې څوک راغلي یا لما وروسته څوک راغلل یا زما سره مصر څوک راغلل، نو رښتیا هم چې د بېلابېلو برخو ډېر مسلکي کدرونه وو. نو کتابونه چې به مو کله ولیکل، کله به مو په غونډو کې برخه واخیست، هغه زموږ شتون به خلکو هلته احساس کړ. کله کله به مو ځینو لویو کوچنیو بنسټونو کې یوه ورځ به مو سیمینار وړاندې کړل، کله به مو دغسې د ژورنالیزم د برخې علاقه موندانو ته لاړو، پوهنتونونو ته درس به مو ورکړ. کله به ځینې محصلین د بېلابېلو پوهنتونونو نه راغله، زه چې کوم تلویزیون کې په کابل کې وم هغه ته به راغله، موږ به هغه عملي پرکټیکل کار به مو هغو ته خوده. نو خدای شته چې هغوی به زموږ په لیدو باندې ډېر زیات خوشحاله کېده چې یاره وطن کې تاسو یاستئ او دغه هلې ځلې کوئ. دا زموږ لپاره د کتابونو زیات دغه مهم دي چې تاسو وګورو، ستاسو فعالیت وګورو، ستاسو تجربې موږ سره شریکې شي. نو د ځوانانو خصوصا بیا د مشرانو لیک، د مشرانو خبره، د مشرانو واز، د مشرانو د تجربې شریکېدل دا نوي نسل ته، راتلونکي نسل ته، راتلونکي پلویانو ته دا ډېر مؤثر ګامونه. خو زموږ کتاب یا زموږ فعالیتونه د ډېرو خلکو خوښ شوي وو، د ډېرو ځوانانو خوښ شوي وو. خو داسې موږ باید سره له دې چې ډېره مبارزه مو کړې وی هلته پاتې شوي وو، خو نور هغه د حالاتو جبر دومره پرې نه خودو چې موږ نور وس ورسېږي. بس حوصله ماتې شوي او بیا کډوالۍ را په مخه کړو.
د دې وروسته به د تاسو په شعر کې حماسي برخه ډېره وي، عشقي برخه به ډېره وي، څه ته ډېر زیات فوکس غواړئ چې ورکړئ؟
دا د شعر خاپیرې خودسی دي چې سره له دې چې له وخت دغه دي دا اغېزمنې دي، خو کله کله دا د زړه ډېره مني. نو تر اوسه پورې زه چې راغلی یم، زه درته وایم کله کله سړی له خپل وطنه کډوال شي، مهاجر شي، یا مثال له خپل ډېر نږدې کس سره چې هغه یا یې جانان وي، یا یې مثال مور وي، یا یې پلار وي، کله هغه مرورم شي، کله کله هڅه کوي یو څه ولیکي خو نه لیکل کېږي ورنه. ځکه هغه شاعران یو اصطلاح کاري چې د شعر خاپیرې مې مروره ده. نو زه چې تازه را کډوال شوی وم، د شعر په نوم باندې دوه درې توري لیکلي دي، هغه یارانه غزل دوه بیتونو کې پاتې شوی یا درې بیتونو کې پاتې شوی دی. نو ستاسو خبر رښتیا ده، شعر به مې د دنه وروسته حماسي ځکه وي شي او اغېز به ډېر وي شي. وطن دغسې یو حالت ته تللی دی چې خلکو پکې قربانۍ ورکړي، وضعیت دغسې سو چې خلک کډوالۍ ته مجبوره کېږي، خلک بېګا ته د یو کب نوړۍ پسې ګرځي، افغانان په پردیو وطنونو کې در په دره ګرځي، دغه راز په وطن بدې ورځې راغلي دي. نو د دغه ټولو نه رښتیا هم د شاعر هغه احساسات او عواطف اغېزمنېږي او شعر کې دا مسایل ډېر وي.
بله که راسو هغه شعر لږ راته ووایي چې تاسو په پردیسۍ کې لیکلی.
یو درې بیا ته مې چې نوي لیکلي دي چې شیبه شیبه دې حس کوم راته یاد ای، زما په زړه کې د پخوا په شان آباد ای، نه دې د ځان کړم او نه دې ځان ته پرېښودم، په مخ دې خښه ته زما له ژوند آزاد ای، په خپله خوښه دې رخصت راکړ، ځواب دې کړم په کومه خوله خلکو ته وایي چې برباد ای. او یو شعر مې چې نوی بل لیکلی و چې لهده واوخت انتظار بس دی، د خدای لپاره کنه یار بس دی، په توپې مه وله راغاړې وځه، د رقیب مخکې دغه کار بس دی، خلک پوهیږي جنجال مه راګوره، ستا تله راتله په دغه لار بس دی، ګلمخې اړ نه یې چې ومې وژنې، زما لپاره د انکار بس دی، په توره شپه مې بیا ځل ولې غواړې دیدن هماغه د سهار بس دی.
ډېر زیاته مننه پردی صاحب، موږ به په دې تمه یو چې له دې نه هم زیات ښکلې شاعري وکړئ او خپلو هیوادوالو ته یې وړاندې کړئ. راځو د خبرونه په اخر کې د تاسو یو څو خبرې غوځوانانو ته غواړو ولرو چې دوی امداوس له هیواد بهر تللی دي، مګر د دوی قلم او سره دی، دوی په هیواد کې دننه لوړې زده کړې کړې دي، دوی یو مسلک زده کړی، دوی کاری تجربه لري، مګر اوس له هیواد بهر دي. دوی ته بعد یو افغان ځوان په صفات تاسو خبر څه وی؟
زما په شمول باندې هغه څوک چې له خپل وطن وتلی دی او که نور هیڅ نه لري خو قلم یې لاس کې دی او تاریخ ته چې دغه اوسنی جبر د اوسنی حالاتو دغه وی وشي به ترسیم شي، رسم شي او په بیلابیلو پلیټ فارمونو کې چاپ شي، په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شي، دا به د لیکوالو هغه لویه ژمنتیا او لویه ونډه چې د دغې اوس حالاتو نه موږ خپل وطن او خلک راوباسلی شو. وطن او خلک په لیکوالو باندې ډېر لوی او ډېر احسان ځکه لري چې په ټولنه کې ډېر خلک یوه خبره دغسې کولی شي چې مثال په دغه ګاونډ کې زموږ دوه درې کسان وږي دي، دا به د یوه عادي انسان خبره، خو مګر که لیکوال د خپلو خیالاتو، د خپلو افکارو او د خپلو احساساتو او عاطفو په لرلو سره دا څه وایي، نو کېدای شي هغه په دغسې تراژیدۍ باندې ووایي چې د نورو لوستونکو یا د نورو اورېدونکو اغزله به دغه ګاونډیانو باندې یا به دغه غریبو خلکو باندې وسوځي او هغوی مجبوره شي چې له دوی سره مرسته وکړي. نو د ټولو برخو لیکوالان، مثال د زراعت د برخې دي، د طب د برخې دي، د انجینرۍ د برخې دي، پیلوټان دي، نظامیان دي، ادیبان دي، ژورنالیستان دي، دا هر یو که په خپله برخه کې دغسې راټول شي او د خپلې برخې دغه سوژي له یو بل سره شریکې کړي، ویلې کړي، خپرې کړي، نو زه په دې باوري یم چې دا به رنګ راوړي او بل خره به کم څه تشیار کوي. د لیکوالۍ له درکه هغه به موږ هم پوره کړي وي او کېدای شي چې له دې طرکه موږ هغه سرچینې خبرې کوشي زموږ په وطن کې څه روان دي، څه کېږي، په چا باندې کېږي او بل خره خپلو خلکو ته خپل وطن ته نجات ورکړو.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه فرشته جان، له تاسو هم، له ټولو اورېدونکو هم مننه چې وای اورېدو.
دیو شمیر ځوانانو په خبره کې چې افغان ځوانان خپل ذهنونه په دې بخت وساتي چې ولې د هیواد حالات دوی ته د منلو نه دی، ولې دوی په خپل زړه ژوند نشي کولای، ولې د زده کړو او کار پر وړاندې خنډونه پراته دي، دا او دې ته ورته پوښتنې به دوی دومره مړاوي کړي چې بیا به د ژوند لاره ورنه ورکوي. افغان ځوان عزیز له خپلو تجربو څخه وایي چې تر ډیره دی هڅه وشي چې ځوانان ځان په آنلاین زده کړو مصروف کړي.
دوی کولی شي چې د انټرنیټ له لارې، افغانستان کې خو انټرنیټ بند نه دی، په زرهاو کارونه په انټرنیټ کې دي، درسونه په انټرنیټ کې دي، یعنې دوی د خپل تعلیم د انټرنیټ له لارې آنلاین هم کوي. موږ تاسو کله چې وخت اجتماعي صفات ته مراجعه وکړو، په لساو پوهنتونونو افغانانو ته په استرالیا، امریکا او کاناډا هر ځای کې جوړ شوي دي چې آنلاین درسونه ورکوي. دوی کوشش کوي چې آنلاین درسو ته دې مخه راوړي او که دوی باندې پوهنتونونو مخه بندوي یا امکانات ورته نه یا د اقل چې هر څومره یو ځوان په افغانستان کې ناتوان او غریب اوسي بیا هم انټرنیټ تر لاسرسی لري. دوی کولی شي چې ډېر د ساده اپلیکیشنو د لارې ځان ته زده کړې او تعلیم برابر کړي، خپل ډیپریشن او خپل مشکلات هغه کولی شي چې د انټرنیټ له لارې نه دی ځان ته یو ساده لاره انتخاب کړي، تر څو هغه د دې دردونه چې دي، مشکلات چې دي په وطن کې، د انټرنیټ له لارې هم کولی شي چې دوی لږ سره ځان خوشحاله پرې وساتي او تعلیم هم ته زده کړي.
بله، یو څه چې په ټولو خلکو په تېر ځوانانو باندې ډېر اثر کوي، هغه دا ده چې یو څوک خپل تجربه ورسره شریکه کړي، د خپل عملي ژوند نه خبرې سره وکړي. تاسو څه وکړل؟ خپل ځوان مو څه رقم تنظیم کړ؟
موږ خو متاسفانه د افغانستان راوتی یاست، پس د سقوط نه یعنی یو سلور یا پنځه میاشتې مې چلته تېرې کړې او موږ خپل وضعیت وکړ چې نوی رژیم تغییر کړی و، یو داسې وطن د وحشت په حالت کې و. موږ چې کله خپل ژوند تنظیم کړو، خپله شخصا خو ما داسې فکر و چې دنیا خو یوه دنیا ده، آسمان هم یو آسمان لري او بس دا دنیا د انسانانو ده، چې چېرته هلته ښه هلته د شپې. نو کله چې موږ پاکستان ته راغلو، موږ همدغلته هم خپل هڅې ته دوام ورکړو. مثلا موږ فری لانسر کار وکړو، مثلا بعضې ټرنینګونه وو یا بعضې آموزشي ورکشاپونه وو دوامداره، چې هغه کې مشترک یعنی خپل مسلکي کارونو ته دوته موږ ادامه ورکړله. نو زما هم د ځوانانو هیله هم دا ده چې دوی هم هڅه وکړي چې په هر ځای کې اوسي خپل روزمره کارونو ته ادامه ورکړي، په خصوصا تعلیم ته، تحصیل ته. نو زندگی ادامه لري لکه زموږ چې په پاکستان کې ادامه لري، خو بیا هم ځان هم چلو، خپل اولادونه هم چلو، اولادون هم زمون تعلیم کوي. بعضی افغانان چې نایل دي راغلي متاسفانه خپل اولادون یا خپل واړه هم سکولونو ته نه پرېږدي، همدغسې ناست دي چې څه وخت به مونږ انتقال شي. دوی ډېر ناهیلې دي همداسې، بس منتظر دي چې مونږ دوی څه وخت انتقال کړي. ولې په دې فکر نه دی کړی چې زندگی تیریږي، هر لحظه چې تیریږي وخت تیریږي سړی باندې. نو باید هر دقیقه هر ثانیه نه خل ښه استفاده وکړي، تر څو پایده کې کوم ځای ته ځي، تیار پرمختګ یې کړی. بیا هغه ځوانان هېڅکله نه بندېږي. همداسې چې اوس بعضې مهاجرین تللي دي، ټول چا چې کسب درلود هغوی بېکاره هم نه دي، کارونه هم ښه دي، زندګي هم ښه روان ده. او متاسفانه چا چې دلته کار نه کوو چې تللي دي، دوی د سوسیال په خیال باندې تللي دي، متاسفانه هغوی هلته هم بېکاره دي. لکه تاسو چې وویل،
یو شمېر ځوانان وایي چې همدغه زمینه موږ ته نه ده برابره، کارونه یې له لاسه ورکړي دي، پروژو کې بېرته نه نیول کېږي، دوی بیکاره په کور کې ناست دي. اوس دوی د ډپریشن په ځای، د خفګان په ځای، لکه څنګه چې تاسو وویل، بیا ته په تلاش کې، بیا ځان ته یو د کار زمینه برابره کړي، دا به څومره د دوی هغه روحیه نور هم پیاوړې کړي او له دغو اندېښنو نه بخلاص شي.
زما په نظر دا یو بهانه نه کېږي چې مثلا یو ځوان وایي چې سابق په تېرو حکومت کې مثلا انجوګانې و نهادونه او مونږ په کار کوو، یا دغه یا خپل دولتي نهادونه ډېر زیات، یا معلمین و دوی په کار کوو، اوس مونږ وظیفه نه لرو. نو دا دوی ته ډپریشن هم دی او تشویش هم دی چې دی خو د دې نه متاسفانه متضرره دي ټول ځوانان. زما په نظر نه، تر اوسه پورې زندگی ختمه نه ده. اوس دې هم دوی تلاش کوي د وړکي کار نه دی شروع کړي، ډېر وړکي کار، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، یعنی مثلا الکترونیکي نسونه ورشته په افغانستان کې. مثلا موږ داسې ځوانان لرو، لکه که تاسو فکر کړئ د هزاره ورونو نه ځوانان جنکۍ یې، د دوی باور وکړئ چې همدا اوس هم دوی بېکاره نه کېږي. که تاسو برچي ته لاړ شئ، دشتي برچي په نوم باندې شي، یو منطقه د کابل کې هلته لاړ شئ، د دوی د ځوانانو هغه د دوی هغه لورګانې، حتی ځوانان یې چې وګوري په کورونو کې ناست دي، دوی آنلاین بزنس شروع کړی دی. بعضې وګوره چې دوکانونه یې جوړ کړي دي او خپل ایجاب مراتب په دوکانداري کوي. بعضې وګوره چې یو بروشور به چاپ کړی په دوکان په دوکانې ګرځي چې موږ دغه کارونه کوو. تا تولید ته ترشی پورې کنه چا چا په کور کې دی کوي، لکه مربا همدغسې نور شیان. زنانه درته وایم چې مردانه یې تلاش کوي چې مثلا کورسونه جوړ کړي، کورسو کې ځان مصرف وساتي او نورو داسې پروګرامو کې. یعنی سړی وغواړي چې کار وکړي، د کار زمینه ځان ته برابرول شي، د ډېرو پیسو نه نه، د صفر پیسو نه هم کولی شي.
زودی ته چې کچری ځوانان د ځان لپاره چاپیریال داسې جوړ نه کړی چې وخت خوښ تیر شي، ل رواني اړخ څخه لکه مستوند سره مخ کېدلی شي. ل اروا پوه شمه کټوازینه نوري خبري اورو.
زور خفګان یا ډپریشن هغه معمول ناروغي ده چې اوس مهال ډیری وګړي کس په افغانستان کې دي او کس هم په پرمختللو هیوادونو کې لدې نه رنجوړي. عموما په ډپریشن یا زور خفګان خلق د نوې ځواني یا د ځواني په عمر په دې باندې اخته کی. معمولا هغه کسان چې نوې ځواني ته رسیږي یا نوې ځوان شوی دی، په دې مرحله کې خامخا یو ځلې ډپریشن تجربه کړي، د هغه چې په کومه سطح کې دا بیا متفاوت. اوس مهال ډېرې وګړي په افغانستان کې هغه چې له تحصیل نه پاتې دي، هغه چې بیکار شوی دی، هغه یا چې ماجر شوی دی خارجي وادونو کې، نو طبعا کله چې یو څوک له وطن نزی او یو بل محیط، یو نوی خلق، نوی شرایط، نوی قوانین سره مخ کیږي، نو خامخا به دې اغیزه کوي. نو دا لامل شوی دی چې اکثر ځوانان چې زمونږ له وطن نه هم وتلي دي په ډپریشن اخته دي. او هغه ځوانان چې په وطن کې دي، یا له تحصیل نه پاتې شوي دي، یا هم کار نه بیکار شوي دي، نو دوی په ژور خفګان اخته شوي دي. ژور خفګان ډېر زیات عوامل لري. په کلي شکل که ووایي چې ټولنیز عوامل دي، اقتصادي عوامل دي، تحصیلي عوامل دي، او خپل شخصي عوامل دي چې ممکن یو کس جینیټیکل دې ته مساعد وي چې هغه په ډپریشن باندې اخته شي. په ژوند کې یو تحول چې کله انسان نشي وکړای، له هغې تحول سره سازګاري وکړي، دا هم د دې سبب کیږي چې په ډپریشن باندې اخته شي. ډپریشن بیا خپلې سطحې لري چې مثلا دا متوسط دی، دا خفیف دی او هغه شدید. په خفیف حالت کې انسان کولی شي یو څه سازګاري وکړي او خپل نارمل فعالیتونو ته دوام ورکړي، لیکن که چیرته دا شدید حالت ته ځي، په هغه حالت کې انسان د خودکشي یا ځان وژنې افکار پیدا کوي چې په خودکشي باندې اقدام کوي. چې موږ نه نوي فیصد هغه خلق چې په خودکشي اقدام کړي، کله چې سیړنې شوې دي، هغه خلق په ژور خفګان هم اخته وو. یعنی د جانوزنې یو لاوامل او سخ عامل زور خفقان دی چې هغه کسان خودکشي کوي چې په زور خفقان اخته دي. بخامخه باید د دې مخنیوي وسی، له دې سره مبارزه وسی چې انسان بیرته خپل هدي الله ته رسي. بل لا چې په زور خفقان کې انسان له ټولنې لري کیږي، هغه فعالیتونه نارمل فعالیتونه چې وایي مخکې کول هغه نه لري کیږي. لکه مثلا یو څوک محصل دی، ممکن خپل تحصیل کول پرېږدي، یا مکتب خوشي کې پانتون خوشي کې درس ویل پرېږدي، یا یو څوک د چې کار کوي هغه کار کول هغه محیط ورته نور خوشایند نه ده. کورنۍ ستونزې، کورنۍ روابط، د دې روابط له دوستانو سره دا ژور خفګان مختل کوي او انسان یوازیتوب خوښوي. نو کله چې موږ وایو چې انسان یو اجتماعي موجود دی، دا له اجتماع نه لرې کیږي، نو خامخا به دې ته له هر طرفه ضربې واردوي.
گران دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو باغو بهجران که دی پورسی زلیم ارمان دی ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل زوانی دا ارمان دی ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل زوانی دا وچا تا پاتا کل زوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کرد ہر چا سر پٹے یارانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل زوانی دا وچا تا پاتا کل زوانی دا یو دمور اول نوی پیدا زد چه پیدا وی د چانه وی آشنا ز چه کول می ستا و سرگو تکات هو خود بگر زم لیو نی پر دنیا ز ارمان ده ارمان دنیا فانی دا و چاہتا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا و چاہتا پاتا کھلے زوانی دا و چاہتا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا و چاہتا پاتا کھلے زوانی دا و چاہتا پاتا کھلے زوانی
آزادی ملما د آزادی ملما پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني نن مو ملما د کندهار اوسیدونکو لیکوال شاعر او ژورنالیست دی په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی لده می وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني
لومړی خو تاسو او ستاسو درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډیر سلامونه وړاندې کوم خدای مراته جوړ تیار خوش او خوشاله لره ډېر خوشاله یم چې نن تاسو سره په زړه پورې خبرونه کې مېلمه یم محمد ابراهیم سپېڅلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله اوس لومړی نه یې سوی د کندهار ښار پراخه سوی دی د چوڼۍ د سیمې اوسېدونکو یم تقریبا څلور څلوېښت کاله مخکې هلته زېږېدلې یم بیا نو په هېواد کې حالات چې کړکېچن سو موږ هم کډه په سر کړه ګاونډي هېواد ته ولاړو هلته مو تقریبا ډېر وخت تېر کړی دی بېرته بیا د کدي صاحب د نوي ادارې سره کندهار ته رالم چې بیا دلیمه د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه د هیواد مطبوعاتو کې دغه معاون سپم ترڅو مې د کندهار پر اډو کې هم یو څو خبرونه شلولې او زده کړې مې د کندهار په انتون د پښتو ادبیاتو څخه فارغه یم او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده او سره علاقه مې و چې ځینې چرګونې مې ترلاسه کړې دي او ځینې زده کړې مې کړې دي او خپل هم د ژورنالیزم چنل پاتې شوی یم یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې یو څه وخت افتخاري استاد هم پاتې شوی یم
سپېشل سب تاسو ول چې په کندهار کې وسی شې دی او بیا ماجر شوی دی حالات له خرابې دو سره دا کوم کال او څومره مو هغه وخت په یاد دی څو کلن وی
دا نو هغه وخت وو چې تقریبا 1900 کې ما په یاد دی چې موږ شپږ اتیا یا خو ژمی وو موږ کوټه ته بارسو مخکې په چمن کې وو نو 1900 شپږ اتیا وروستی وخت به چې نوې کال سو 1900 سو دا نو هغه وخت چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده حالات نه سم دي بس هر څوک وتر څخه لکه اوس وخت تښتي نو موږ وتلی وو په کوټه کې گزاره کول موږ نه تلو د کندهار څخه بس حالات تاسو و چې ورونو موږ گزاره نه شو کولای مشاورونه واغه عسکري ته بنولې نه پرېښوله او بیا په ځمن کې مور هم سخت تپس ولا بیا هغه په کوټه کې شهید اسوله نو دا حالات و چې دا حالات سره مجبور کی و څوک پر ځاله ملک نه زیاتې غریب سیاده یا لغه مزنه نو زه یو پخ کې مې چې مجبورې مشتلې
کوم خاطرات شیم په یادی شي دغه وخت هغه ماشوم توب او بیا د کوټې د ژوند راته وایسته د چمنو د کوټې د ژوند راته وایسته خلک چې کله ماجری شي نو تبن چې ماجرات سخت شي دی سختي زیاتې دي ورسره تړلې دي
سره ته مترجم ژوند ټول د خوږو ترخو مجموعه ده خو زما ژوند کې ترخی خاطرې د خوږو ډېرې دي ځکه چې ما وویل چې زه کوچنی وم چې بیا د هجرت شرایط وم چې مور مې ټپس و او بیا هغه پسې شهید اسوله نو یو یتیم ملک مې نو څه د خوشحالي ژوند ولري خو بیا هم ما په دغه وخت کې د زده کړو مې نه پرېښوله دولسم ټولګی مې هلته ووایه بیا د کندهار دارالمعلمین ته رالمه چې بیا زه رالمه او بیا مې د کندهار پوهنتون ووایه نو هغه د ماجرتو ژوند ټوله خاطرې خاطرې وو سړی هغه ژوند په یاد یې اره لازای ما ته خاطره خاطره په دې خاطر چې ما د تانج ځواني عمر تیر کړی دی په کوټه کې مې تیر کړی دی هغه ملګری مې وروسته په یاد دی هغه کوڅې مې په یاد دی د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ به مکتب ته تلو ښوونځي ته تلو نو هغه اره کوڅه اره خبره زما په اړه یو خاطره ده یو دغه د ټول ښه خاطره ده او چې هلته یو زموږ د پښتو ادبیاتو استاد وو د پښتو مضمون به راته وایه هغه به ما نه پوهېږم چې ولې پروبلم ډېر ټینګار کاوه ولکه نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي ته به خامخا مقاله لیکي ما ته به ویل بیا به دا خبره کول چې د راډیو موت علم دی دغه دغه مقاله لیکل و دغه راډیو موت علم دی او موږ بیا څولو دغه هغه څه و چې په ما کې یو سپیشل را پیدا کړي یو ژورنالیست سپیشل را پیدا کړي بیا ما مې کوچنی راډیو رانیوله په درې سوه کالداري بیا مې هغه راډیو اورېدله دا ځینې خپرونې مې اورېدلې نړیوالې او کورنۍ خپرونې بس دغه څه بس مینه پیدا شوه شوق پیدا شو نو هغه چې بیا موقع نه ورته مسایدېدله یو وخت زه د کوټې راډیو ته ورغلم په داسې حال کې چې یو سیالي اعلان کړې وه ما درېم زه درېم سوی وم نو بیا اعلان یې وکړ چې ته دې راسې چې زه ورغلم پر ګېټې نه پرېښولم چې ولته دغه شان خاټ لرې ما لیا نو ته دلته څنګه راغلی نو په ډېر دغه یې بېرته را وایستم زه ولاړ سه ماجر وګوره راډیو وګوره نو ما ته ډېر افسوس راغلی بېخي اوس پرې هېڅ نه هېرېږي بیا پسته بیا اعلان کوه چې راسه ما بیا مې خطر ولیکې ډېر غوږ لیکم ورته ولیکې چې وروره زه درسم څوک مې نه پرېږدي پر ګېټ باندې نو بیا ویل چې ته راسې موږ بېرته ولاړ یو تا ځان سره بوځو بیا چې زه ولاړم کوچ راډیو مې ولیدله هغه سوډګانې ولیدلې زما په هره خبره نوې وه هره خبره خاطره ده بیا هلته مرکه را سره وکړله بیا مرکه چې خپرېدله ما یو بل پر ځوانانو په خبرونه کې ځوان نړۍ پر هوا خبرونه وه بیا دا مرکه چې په پنځه بجې خپرېدله زه سهاریانو ځوان غږ د راډیو څخه خپرېږي هغه څوک چې وخت راډیو لیدلو ارمان درلودی اوس را مرکه ورسره کېږي نو د کوچ شپه ما لپاره بېخي ډېرې خاطرې لري
تاسو دې لیکوالۍ یادونه وکړه دې استادې موبایل خو د شاعرۍ مونه ویل تاسو شعر هم وایست لکه
او مننه شاعر سره محترم دغه شعر په خو باندې وځه خوشمن زړګي په ژغ دی روشن دغه سدې زه چې وکړ ډېر دغه سومه ماجرات په مورکی او په کور کې نه و ورنه بس په یو کور بل کور کې و نیمه دوستان په افغانستان کې ونی په کوټه کې ونی بچیر ونی بچیر و او دغه حالات په باندې ډېر زور وکي نو بیا په فکر کوم چې ما سه یو یاداشت زه وګورم زما لومړی شعر چې ما لیکلی دی د 1909 کال د 1 میاشتې پر 14 تاریخ مې لیکلی دی چې هغه د 1906 بیا د زمري د میاشتې 2 مڼه ټاکیش نو لومړی شعر ما په دغه باندې لیکلی دی نو بیا مې شاعري کوم وکړه ځکه چې بیا زه کندهار ته رالمه بیا مې ډېر وخت مطبوعات ته ورکوي او په کوټه کې چوم هلته بیا مې د لیسې فارغه سوم بیا مې نو معلمي کوله نیمه ورځ مې دوکانداري کوله نیمه ورځ معلم وم نو شعر ته ډېر نه پرېښېدم خو شعر مې لیکي په مشاعرو کې ونډه اخیستې کم شعر مې لیکي یعنې ما تر شعر نثر ډېر لیکلی دی آزاد نظم دی خوش خوشحال ښه یو آزاد نظم دی د مې په 2000 کال کې لیکل دی د 15 میاشتې پر نوم تاریخ باندې د ځان لټون ته غزل د شاپیروی نه غلط څو ته خپل شاپیریه یو جمع د سپین سهاریه لکه پرخه نازکه هم د ګل غونډې شایسته یې په غمو کې راته خاندې د رباب خوږه نغمه یې چې دې اورم ډېر خوښېږم دومره خوښ سم چې بیا ځان را څخه ورک سي ګرځم چې ورک ځان به موندم چیرې خو چې کله مې نظر چې ستا په سترګو خپل ورک سوی ځان پیدا کړم ډېر خوشحال سم ډېر خوشحال سم
ډېر عالي ډېر عالي
تاسله آزادی رادیو د آزادی میلم پروگرام اوري زموږ میلم لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیتالی دی سپیتالی صاحب په نثر کې بیا څه لیکي
په لومړي سر کې مې په کتابونو باندې تبصرې لیکلې بیا مې کالمونه شروع کړې دي بیا مې ځینې مقالې ما وویل چې استاد ماته وویل که نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي ته به خامخا مقاله لیکې ماته یې وویله نو پر بیلابیلو موضوعاتو ما مقالې لیکلې دي خو بیا چې کندهار ته رالم هلته یو اخبار و سرغار اخبار و بیا مې پاک یو کالم شروع کړي چوپ سه چاته مه وایه پر اساسي حالاتو مې کالمونه لیکله بیا مې په ادبي غونډو کې سمینارونو کې ځینې مقالې ویلې دي پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ سوي دي په بیلابیلو سایټونو کې په بیلابیلو مجلو کې نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلې دي او لنډې کیسې مې هم لیکلې دي کوچنیانو لپاره مې هم ځینې کیسې لیکلې دي د اډو کامل په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه ځینې د کوچنیانو لپاره لنډې کیسې مې هم لیکلې دي انتباهي کیسې دي نو بس چې د چاپ وزلا چې په مخه راغلي دي مخې نه ځین ګرځولې ځکه چې اوس ادبیات او ژورنالیزم دبار داسې وي لکه امې مسلک دی امې شوق دی امې زرای معاش و نو دا خلاصین اور سره
بله او تروس پریمو د خپل لیکنو کوم مجموعه هم چاپ کړی دی کتاب په شکل می منصور دی
بله اوس ما شو کتابونه چاپ شوی دي تقریبا یو کتاب اول چاپ شو د پیغل زړه په نامه دا لنډه ادبي ټوټه دی بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار چاپ شوی بیا ملګرو ول دا په کتاب کې راځم که چورو کنسی چوب څه چاته مو په نامه کتاب چاپ شو او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه و د فارسی مروج باړي د امام صاحب ژوندون زندګانی مې به حنیفه ما په پښتو ژباړي د امام صاحب ژوندون ځکه موږ امام صاحب مې اعظم امام صاحب باندې مشهور دي په دې باندې یادو بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه دا ربه کیسه یې کلمونه دي دا چاپ شو او بل مې بیا کندهار مېش مطبوعاتيان سل لپاره چې په کندهار کې هم دا کتاب چاپ شو او نو چرته هم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړی یعنی ما 200 مطبوعاتيان کندهاریان یا څو چې په کندهار کې مطبوعات کار کړی هغه چاپ کړی دي چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنې غونډه و چې ډېر محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور وکړ چې وینم غوښ ما په کتاب باندې خبرې وکړې لکه استاد معصوم متک انجنیر شرشا رشاد زرین انزور صاحب محمود مرخون یو شمیر ګن شو نور استادان په ما په کتاب باندې وژغه دل هغه وستایه نو دا زما لپاره بیا ډېر ښه خاطره ده
دا مو په یوه لسی اولینه مرکه مول راډیو خبره شو جالبه و ځکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کاوه
ولا ګرمه چې لمړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي نو زما چې نوی کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نوم باندې انتقاد وکړي بیا ما ول چې یا ما باندې ولنه ټوټه کړي د غیب سره لیک مل تر اخیستې کتاب کړی مې دی او هغه لمړی مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټه څخه خبره شول هغه ما تجربه تر کړې چې یا سپیشل کول چې بجر شرایط کوم کار وکړي مایوس نه سي او داسې نه سي چې وایزنه ماجر هم کار نسم کولای کډوال هم کار نسم کولای نه وایي چې کار کولای سي مقاله لیکلای سي په د مقاله په سیالي کې دریم نمبر کې تر لاسه کولای سي بلکې راځي په هغه رادیو کې چې د ګټ مخته نه پرښاوه الته راځي مرکه کوي مرکه خبريږي او بیا خلک اوري چې د سپیشل مرکه خبريږي اعلان کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپیشل مرکه خبريږي دا هغه څه و چې ما ته جرأت راکړي او کولای سي ځوانان هیڅ کلمه ته لاس ورنکي او خپل موخې مرام ته ورسیږي
کله چې بیرته وطن ته راغلی لا کوټې نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس وکاو
هغه وخت داسې وخت و چې ټول سره نه وایي ما سره ټول سره د هواد جوړېدو فکر و ټول په دې فکر و چې د هواد جوړېږي تاسو یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلع افغان معاونیت ته وټاکل شوم زه په بېخي خپل ډول ومه ځکه زما علاقه وه پخوا او د زمنان رالم چې میدان ته رالم نو بیا ما مرکې کولې مزامل لیکل هغه به سهار په خبر چاپېدل بیا خلکو کتل بیرته فیډبک ما اخیستې سپېشلي ګر سره واریان دا څنګه حالات دي ته یقین وکړه کوره چې روانو مزه تم دغه ته شکتور ریاست ته ما چې پر هوا روان یم خلکو ته وکتل بیا په کندهار اډو کې مې خبرونه پېښ کړه ځوان خیالونه مخکې خبرونه داسې د طالبان تازه تللی و نه خبرونه دغه تاثیر پر پاته و زه چې رالم ما خلاص په کوټه گزاره کړې و خبرونه ما اورېدلې وې ما د خبرونه ته نوې رنگ ورکړې د ځوان خیالونه په دې کې مې لیکونه را شروع کړل ځوانان سره مرکې مې را شروع کړې هغه څه چې ما په ځل کې وغه مې سره شروع کړل دا پروګرام دوه خلکو ستایي چې هغه د خبرونه پروډوسر برته ول چې تاسو یې کوم مشترک شیر نه ځای جار خبرونه ته لاس منځرسې کړل دي ستاسو موږ په پکټان په ډاکټر څه په وکړو نو ته باید مجبورې یو بل خبرونه پیل کړې بیا مې د ځوانان څه وایي د ژوند پرد باندې ځنګل ژوندې بیا لایف خبرونه پیل کړه هغه بیا خلکو دوه خوشاله چې مجبور کړم چې بل خبرونه پیل کړم بیا مې د سندریز کیسه په نامه یو خبرونه پیل کړه نو کله چې خلکو د خبرونه اوریدلې بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خسر سودا کول شو مې نیوي بیا به غوس ما ژغ ورته تا نه چې پر اډو کې خبرې کوي د استخبارونه کوم راو ورو اته بار داس ما په دې خاطر خنده ما ځل نه کفیل میرو خو سودا نه سم کولای ځکه دا د تازه د فضا د غلط راغلی و نو هغه دې شخ خبرونه مې دروسه بیا چې کله په دې پزیمه کې بیا یو څو مشل ته کار وکي بیا د کلید پاسونو بیا رادیو سره په هوا کې یو مجله راستلې و چې د لوی کندهار د پاره ایډیټر و ټاکله م الته مزامین چاپېدل او تر څنګ مې په مشاوه جسه کې د پښتو ادبیاتو سازي کوله بیا ځینې خلکو خندل و د سپېڅلې کې مړ څونه کارون څونه چوکي و څونه پوسټر به کار اسې څو ځای کار کوي ما زه توان لرم دغه توان طاقت لرم کولای سم ځکه مطبوعات او د معلمي تجربه و او مطبوعات سره مې علاقه و بیا مې مشاعرې پیل کړې، مشاعرې مې جوړولې. نو دا بیا بل دغه و چې دلته خلکو بیا وکن سپېسلې وپېژندئ. بیا په 2003 کال کې په کندهار کې لومړۍ خپلواکه راډیو افغان آزاد په نامه باندې دا راپیلېدله. بس ماته هم چانس راکړې په دې کې، بیا ما د بی خپرونې چلولې، شپه شپونه او شپېلۍ یو د شپول په نامه خپرونه وه، چکر کتنه وه، یو دغه وه د هیواد په مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سبتي کې مو ویله په دې کې ځینې تبصرې وې، دا شام ویل کېدله، او یو د اسلام وړاندې یو خپرونه وه. یو بله بیا مې څو بعد یو بله خپرونه پیل کړه، زموږ سره اوس یو تنزیه خپرونه وه، ډېر خلکو اورېدل. په هغه کې دغه مطبوعات دونه نه وه، دغه فیسبوک دا شان دونه نه وه، د خلکو دونه کاروله. نو هغه خپرونه په پنجشنبه نشدل، تاسو داسې به خلکو ته منتظر وه لکه یو هندۍ فلم چې ګوري، نوی فلم راځي. زموږ سره اوس یو خپرونه وه. نو هغه راډیو کې بیا نو نور بیا لا هم هغه زه خپل مرام ته نږدې سومه، نږدې څه چې بېخي دغه سومه. او بله ډېره ښه خبره دا وه چې په فرانسه راډیو کې ماته بله مخیره پیدا شوه، هغه کسان چې ما یې نومونه اورېدلي وو لکه جهاني صاحب، واحد نظري صاحب، ښاغلی جنبیش صاحب، پروین ملال، نو اکبر برئی. دا کسان نه یوازې چې ما ولیدل، بلکې اوږدې اوږدې مرکې مې ورسره وکړې، چې هغه مرکې خپرې شوې، خلکو ډېر خوش کړې. تر څنګ د عبیدالله کنداري په اړه باندې لومړی کس زه یم چې ما یو شپږ میاشتې کار وکړي بېلابېلې خپرونې، بیا مې یو یو تقریبا تر نیم ساعت زیات دا ټولې دغه راجمع کړې، څلوېښت کې پنځلوېښت کې دا خبرې د هغه سوله د سندرو سره نو یو ساعت تقریبا کېږي. دا خپرونه ما د عبیدالله کنداري په اړه باندې جوړه کړه چې دا بیا په یو داخل په شوم نشر کړه. بیا نو ډېر خلکو وستایله، ډېر خلکو خوښه کړه. بیا هغه دونه وسایل سوچ دغه مو دا ټول متن بیا واخیستې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي، د اکسو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نورم خوښ کړي. نو دغه زما کارونه وه.
بله، بیا په اخرو وختونو کې مو څه کول؟ بیا یو څه وضعیت بدل شوی و کنه؟
و بیا مې په ځمن کې د ځینې راډیوګانو نړیواله راډیوګانو سره اړیکه پیدا کړه. په 2003 کال کې بیا ما د دوچویلې راډیو یا د المان غږ راډیو سره په کندهار، زابل، روزګان کې خبریالي پیل کړه. دغه د سلام وطندار سره هم کاري راډیو سره هم کاري درلوده، د ځین تلویزیون سره هم هم کاري درلوده. نو دا هغه څه وه چې ځکه داسې ما علاقه وه، دوی سره مې کار کاوه د نړیوالو راډیوګانو سره. تر څنګ مې بیا په وروستیو کې د کندهار د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې د اطلاعاتو امریت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و، دوی په غوښتنه باندې کړې. تورې ما د ریاست وویل ما ریاست جنجال لري، زه نسم کولی. نو بیا د امنیت ځکه په دې کې بیا څلور مدیریتونه وه چې باختر اجانس و، طلوعی افغان و، کندهار مجله وه، او توزیع مدیریت و. دا څلور مدیریتونه د دغه امنیت تر تاثیر لاندې وه. بیا مې هغه چارې مخته وړلې، او تر څنګ مې خبریالي هم ورسره کول.
کله بیا له وطنه ووتئ؟
د وطنه نو بیا اله دغه کله چې جمهوریت سکوت وکړي په ځام د نورو هېوادوالو غوندې بس بیا کډه په شا کړې. بله، خو مخکې تللی وم بیا راډیو چې ما کار ورسره کاوه، دوی وغوښتل چې باید زه راووځم د خپلو اولادو سره. تیکن وکړه دوه وارې کابل ته ولاړم، بېرته رالم زه نه ځم. بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ سه، تلای خو سی دغه راتلای بېرته سی خپل وطن ته څوک نه ګرځي، ته ولاړ سه ځکه تلای بیا نه سې. دا بهیر ودرېدی، بیا څوک تللی نه سې. او بیا تاسو دا ښه کېږي چې ته د ټول اولادو سره ځې، ټول تر ټول رسمي بیا یې. نو دا خبرې مې هم د خلکو مشورې ته غوږ ونیوئ. درېیم وارې مې زړه ښه کې، زړه مې راغونډ کې، رارهي سوم قطر ته رالو. مې د قطر څخه بیا مستقیما المان ته رالو، چې دا بیا مې دوه کاله د المان په راډیو کې خپله کار وکړي. دا بله یو خاطره ده، سروان صاحب محترم، هغه راډیوګانې چې ما فکر نه ده کوه چې نړیوال راډیوګانې یې، دا به څنګه راډیوګانې. هلته ما کار وکړې، مانه زه کښېنستم مایکروفون ته کښېنستم، هلته ما مرکې وکړې، هلته ما خبرونې وړاندې کړې، هغه ادبي خبرونه چې په دې وړاندې کولې مړ رپورټ ته راستوه. اخر هغه خبرونه ما چلوله، دلې په دوی چویل کې د ځوانانو مجله مې چلوله، دلې مې د ښځو مېرمن لپاره مزامین برابرول. نو دا د الله پاک زه خپل وای، دا زه نه یم، دا ټول د الله پاک احسان دی ما سره. او بس دا خبره دوه دغه دی. او په ځمن کې پلار یې په څومره مخکې یو کال کې شو پاسو، د پلار دوه ویره سره وي یقین وکړه چې پلار دغه شو پاتې دی، زما څه خوشاله و ما ته دوه وی کولې. نو د مور پلار دوه چا سره یو په ژوند نه کوم کې خپل هڅه کوي. نو دا د مور پلار مورخ مې د وختي پاسې و چې د سې و د پلار دوا وی او زما خپل هڅه و.
بله، سپیشلیست د جرمنی او د افغانستان د شوان ډیر فرق شته، خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی. نوې چاپریال د تڅنګ ښکارا سو څنګه ځان و سره عادت کوي؟
اول چراله ما دا سپل ډول ومه، هغه ما به خلکو ته ویل خلکو چیرې تللی یا څنګه ولاړې ما ورته زه موږ په ولسي ادبیاتو کې نکلونه لرو سروان صاحب محترم نه په نکلو کې وایي وایي پلانکۍ در اوو غرو در اوو در ابو واوښتئ ما ویل زه در اوو غرو در اوو در ابو راوښتی یم یعنې بلې وچې ته راغلی یم نه په ژبه پوهېدمه نه په کلتور پوهېدمه ځکه زموږ دپاره نو هر څه نوي نوي وه انګلیسي ژبه سړي په مکتب کې ویلي په کورس کې زده کړي الماني مو بېخي اورېدلې نه وه په ځینې غټو موټران به شي دي کلي موږ بورتایان د دغه الماني موټران چې به افغانستان ته راتلله پر ای به دوه ټیکې سره بیره یا پر یو به دوه ټیکې سره دا تا به کومه ژبه ده هغه دغه الماني ژبه وه نو دلته راته ټول شیان بېخي یو کال قدر خو زه بېخي که څه هم شو راډیو ته تلم نه مې په ژبه سره خلاصېدی نه په دغه سیستم پوهېدمه کرا مې ځان سره عیار کړې دغه اوس ځمه د ژبې کورس ځمه بس ته مې عیار کړې ورسره سوداوې کومه سپورټ ځمه مشکل اوس نه لرم کرا انسان چې ما مخکې وویل چې انسان هر څه هڅه وکړي خپل مطلب عمران ته رسېږي نو ما خپل کوشش کړی دی زم اوسم د دې کڅم ځین وخت په فکر ته پیدا ست وطن فکر ته پیدا ست وطن مې وګړي نه یریږي زه دې د خلکو ته وایم سړی د 15 شکاله د 10 شکاله بعد وطن ته ووځي د وطن سره شی پرې کول ډیره مشکله ده کوچنیان جر ادر کې انټیګریشن کیږي په ټولنه کې او پاتو د 10 شکاله څخه ورسه څوک چې د وطن سره ووځي زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې اعظم سی په ټولنه کې داخل سی کتم داخل سی خو د زم راندې په وطن سره تړلې ځکه د یلته گزاره کړی د حالت د اړیکې جوړې سی ویاته د نوم اعتبار پیدا کړی دی دلته خو پردی وطن دی هر ځانې څخه خبر دی د پردی په انګړ کې اختر نسته کاستیو کوم سی دواړه پردی سی کاستیو کوم سی دواړه پردی سی د پردی په انګړ کې اختر نسته
دا راته وایي چې کله چې انسان یو نوی ټولنې ته داخلي شي یو نوی ځای ته دی زینو عجیب و غریب و پیش سر مقامات کیشه کومه داسې جالبه قصه لري
خو نه دلته زه غواړم دا ټول شان نه ویني وو دا ټول سیستم ته نه ویو د خلکو خبره ته نه ویو د دې دوه دستور ته نه ویو انا خبره ما پاره نه پېر چې کوم سره کوم خطر ته وای موږ په
دستور د چې کېدای شي د خلکو لپاره جالبه وي مثلا کله ناکله سړی یو شی باندې بل فکر وکي هغه بل شی یا یو داسې خبر وو چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شي یا برعکس
هو دا شانس ته دا موږ چې تاسو خبرې کوو داسې ګوت ورته نیسو نه چورې ته یا تاسو ګوت ورته نیسو دا په جرمني کې به چې خبرې تاسو خلک به بل کومه ته کتل به موږ اوساسه پښتنه وکړم چې خلک خبرې کوو دا ګوت تاسو وینئ سبا دوري دا ولي بدوري ورته موږ داسې ګوت چې تاسو ډېر بد خبره ده دا څلور سره ګوت داسې نیسو چې خبرې کوو نه تاسو یا ته یا داسې دا دی دغه وجالي بل بل دغه ما لپاره چې دلته ار سړی خامخا په کور کې حیوان لري دی هاوس څنګه ورته وایي خامخا څوک پښې په کور کې لري څوک سپی لري موږ په وطن کې چې هغه سپی درلودي ګر کړی کې وس نام دارو ار سړی سپی ساتي ار سړی پښې ساتي ار سړی ورځي ساتي او بیا دغه ساتي چې هغه بخیر کده خپل اولاد غونې ساتي دا ما لپاره به خجالي بده چې د دې د کلچر د هاس کلچر دی یو بلاد چې پر کوچنیانو باندې ډېر توجه ډېر فوکس پر کوچنیانو باندې دی دا ډېر ښه کار دی کوچنیانو لپاره ډېر مهمه سایه ده کده لوب ده کده تحصیل موقع ده کده د خوشحالي موقع ده د لپاره پروګرامونه دي یعنی مور په دې مکلب چې ټول اول پر کوچنیانو باندې فوکس وکړي ځکه د هواد راتلونکي دي زه چې په کوم چې دوی دونه جوړ دي دوی د راتلونکي دونه روشانه دي یعنی دوی دونه په ژوند کې خوشاله دي په خپل راتلونکي باندې فکر کړی دي نو که موږ خپل راتلونکی یې کړی دی موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو شنو نه اته خبر شنو نه پرېږدو هر څه مور ته وایي بس هر خبر په شکنځل ورته کوو هر خبر په تغییر ورته کوو خبرو کې نه پرېږدو په دمه لوی په مجلس کې دی باید پښې ونه غځي چپ کښېني که خبره وکړه وای چپ ته بیا ده به د خبرو کول جرأت نه اخلو دلته پر قدم قدم مې ماشومان دونه په ترين کې چې زم زم وخت د مور پلار سره مګي دون ډېر خبرې کوي ما دا چې په افغانستان کې څه چپ څه خبره نو کچیر مر په وطن کې موږ نه افسله وزغم پیدا سي د خپل راتلونکي ته متوجي سي نو انشاءالله افغانستان مګول ګلزار سي ځکه دغه راتلونکي نسلونه چې وطن روزي وطن پرمختګ ورکوي وطن د بریالیتوب لور پوري تر سي نو دلته زما لپاره ځکه دا نوې محیط زما لپاره ارڅه ار خبرې نه وي ار خبرې خاطره ده ار خبرې ته جالب ده او دا خلک پر مختلي ځکه پر مختلي دي چې علمي سویه ډیر لوړه ده جنګ اندل دلې کېدلې ډیر مشکل دلې دي موږ خو ارګړې وسم جنګ ختای بیا نو پیسې څو وایي بس پر موږ باندې ګرم دي خدابونه باران دي په دې چې موږ هم داسې و په دې چې موږ داسې ورته خوشحالي ولرو یو آرام ژوند ولرو او دلته اکثره خپل معلمین چې موږ به خپل معلمانو سره پرتل کوم لیکن وکه خدای جوړ راسي چې موږ معلم وګور په ډوډۍ پر وړاندې دي مې څو امکانات موجود دي څو خوشاله یم چې دخلته ګورم دلته څو نشه د ګور په شونډه مې مسکا خبره ده سمو دا خوګر د خوګر اسمس ټول خوابدې دي هم جن دي هر شي وینې ته چې خو کړه پلار یې مرده یې مور مړه دلته وګره وینې ته شو خوشاله دي او تازه یو نوې کار پیدا کړی دي تازه اوس ما شخص دي تازه یو نوې لوړ مقام ترلاسه کړی دي ټول خوشاله دي کسان دي چې ورته ګورم ټول سره خوشاله دي ځکه کور غم نه لري د معاش غم نه لري یو ګړه ډوډۍ رسیږي نو په دې چې افغانستان یو خدای جوړ تیار شي چې خوش خوشاله یو سره فکر نه کوي چې دا افغانستان کې اروپا ده د افغانستان نوم په نړۍ کې چا پیژندي د افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې رپېدی دا په دې خاطر چې جنگ یوازې د ماړی نه نړۍ د خلکو پر ژوند باندې بد تاثیر کوي د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي د خلکو یعنی په ټول ژوند باندې دا جنگ تاثیر لري نو موږ بدانه وای جنگ یوازې موږ وجګی جګی ماړی راوړل بلکې زموږ ذهن یې خراب کړ او تر څنګ یې زموږ قدرونه راڅخه واخیستل په هغه مخکې د انقلاب کې ټول د غسو د منځه ولاړل یا د وطن څخه ووتل نو دا خو د علمي سرمایه د وطن څخه ووزل وطن شاته پاتې شو وطن خپل خلک باندې آباد دي
اوس په څه بوختیا ستاسو مخکې اشاره وکړه چې مودم په دوچ ویلې کې کار وکړو
دوه کاله په دوچ ویلې کار وکړي پس لاغه چې وکړه چې تر څو ژبز دنه کې د نه یوازې دلته ارځای ژبه د ټولنې د داخلي دوه کلی ده نو چې ته کلی ون لري ټولنې نه سي داخلي ده دا وته زی ورازی کار ته د کوټه د نورې نه سکولای نو دا به غواره وبلل چې زه کالته د پښتو څنګه وای د افغانستان څنګه وای دریو پښتانه د ژبیو پښتانه سره وای مې چې د المانی نه سوز د کولای ځکه ما ټول کار دي سره کار مې چې کوټ رالم په کور کې بیا خپل کورنۍ ونه ما نه سوز د کولای نو دا به غواره وبلل چې تر هر څه لمړی زه په ژبه زده کوم او د ژبې څخه ورسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي کار وشه دي کوي بیا په لیکونو باختایم ځنه ادغه سره سره ځنه موادر سره پرته چې په خېدو ته اړتیا لري
سپیشل سپ ډیر زیات مننه کوم وطن
ډیر مننه شغلی سروان صاحب بیا تاسو څخه اساس درنو وريدونکو څخه پر نیم ساعت اوس با خبرو ته غوښمن یو په دې لري چې از ما خبرې سره چونو پاره یو څه یي او اساس خبرونه ک رنګینه کړی نه بدل کړی نه ډیر مننه ژوند دی وسی
شام دونا شوال خاوري بخشولي او تنگي تنگي بلونا شوال خاوري شبي خاوري زمو قري ارمانونا شوال وشي دي باقا